یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر لخبل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د خبرونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په هغو څرګندونو پیلوي چې وایي په ولایتونو کې د شاوخوا 8000 انتخاباتي محلونو د رایو د بیا شمیرنې لپاره د تخنیکي وسایلو د لیږد لړۍ پیل شوه. دوستانو خبرونه ته شراغلی. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه امید زهیر مل وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون درایو د بیا شمیرنې لپاره د موادو بستبندي پیل کړه. د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ په چینارسیبه کې د شهرا پولیسو پر یوې قرارګاه برید شوی او له هیواد د باندې اوري چې د هند سترې محکمې د بابري جماعت ځای د هندوانو په واک کې ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې لپاره د موادو بستبندي پیل کړه. یاد کمیسیون نن د شنبې په ورځ په وخت پر کړی خبر پاڼه کې لیکلي، د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې لپاره د تخنیکی وسایلو د بستبندي بهیر پر ټاکنو د څارونکو بنسټونو په حضور کې پیل شوه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ټولو څارونکو او د ټاکنیزو ټیمونو له استازیو غوښتي چې د وخت کمی په نظر کې ونیسي او د څارنې پر مهال حاضر وي. بلخوا بیا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې دا بهیر تحریم کړی دی. د ډلې په یوې خبره کړې خبر پانه کلی کلی د صوبات او همپالنې ټیم خپل ټول ولایتي څنګه او څارونکو ته امر کړی چې د بیا شمیرنې په دې پروسه کې لګډون ډډه وکړي. د صوبات او همپالنې ټاکنیز ټیم ویلي تر هغه چې تکراری رایې له وخت وړاندې کارول شوې رایې او نورې نوې تصفیه شوې د رایو بیا شمیرنه دي نه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستاني ازادي رادیو ته وویل کمیسیون د بایومیټریک معلوماتو نه لرونکي رایې باطلې مني، خو د دې په خبره دا رایې باید لومړی وکتل شي. د حکومت مخالفو وسلوالو نن سهار نږدې شپږ بجې د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ په چینار سیمه کې د شهرا پولیسو پر یوې قرارګاه برید کړی. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل لومړی یو ځانمرګي بریدګر د هم ویټانګ په وسیله د قرارګاه په قرول برید وکړ او وروسته نور وسلوال د قرول دننه نوتی او جګړه یې پیل کړې ده. د احمدي په خبره د پیښې سیمې ته د مرستې لپاره د هوایي ځواک سربېره مرستندوی ځواکونه رسېدلي، خو د مرګ ژوبلې په اړه قرار قام نه لري. د حکومت مخالفو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه ندی ویلی. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د 350 کرکټ سیالیو دویمه لوبه نن د نوامبر په 9 نیټه د هند په لکناو کې کیږي. دا لوبه پر ځای وخت ماسپښین پر 2 بجو پیلېږي. دریمه سیالي به په همدې ښار کې د نوامبر په 11 وشي. د ویسټ انډیز سره د افغانستان د لوبو لړۍ د نوامبر په 6 نیټه پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز افغانستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. افغانستان او ویسټ انډیز په خپله دریمه یو ورځنۍ لوبه د دوشنبه په ورځ وکړي. په هندوستان کې بعد دا دواړه هیوادونه درې شل اوره سیالۍ هم کوي چې د نوامبر پر 14 ماش پاره سمواته لسمه بوي. نوري سالي بیا د ټیسټ لوب دي. د هند ستري محکمې پریکړه وکړه چې د بابري جماعت پر ځای د هندوانو معبد جوړ شي. دا پریکړه نن ترایو پاکستانیت او شواو د حکم لمخې به مسلمانانو ته بل ځای بدل زمکه ورکول کیږي چې جماعت پر ورغوي. مسلمانانو او هندوان للسی زوراهي سي د ایډیا با د ایودیا بابري جماعت پر سر چې پښپاړسمه پیړۍ کې جوړ شوی لیو بل سره اختلاف لري. هندي چارواکو په سیمه کې د آرامۍ غوښتنه کړې او پولیس او ملیشي او تر پردیش خارته د امنیت نیول لپاره استول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې پریکړې وړاندې پرون د جمعې پورز د تاوتریخوالي په لړ کې سلګونه کسان نیول شوي دي. هندوان داسې انګیري چې ګنې دا د دوی د یو خدای رام د زوکړې ځای دی او هوډ لري دا خپل معبد وګرځوي، خو مسلمانان بیا وایي له پیړیو راهیسې په دې جماعت کې عبادت کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران لخوا د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د یوې کارکوونکي نیول غندلی دي. مایک پومپیو پرون وویل دا یو ویرونکی عمل و چې د توجیه وړ نه دی. د راپورونو له مخې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یو غړي د لنډ وخت په مخه تیره اونۍ له ایران څخه لوتو منع شوې وه. پامپیو په یو بیان کې ویلي د امریکا متحده ایالاتونه په ایران کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د څارونکو د هڅو بشپړ ملاتړ کوي او دې ته اندېښمن دي چې له دې ادارې سره ایران سم همکاري نه کوي. په بیان کې وړاندې راغلي دي چې تهران باید د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې څارونکو ته اجازه ورکړي چې پرته له څخنډه خپل څارنه وکړي. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې د پنځشنبې په ورځ وویل چې د یوې څارونکي باور لیک وروسته تر دې وګرځاوه چې د نتنز اټومي بټۍ مرکز ته د ننوتو پر مهال د خطر زنګ وشنګید او لدی سره د اندېخنی پیدا شو چې خای څومشکوک شای ورسره وي. د ایران د اټومي انرژي اداره وای د میرمنې تر دې وروسته د اکتوبر په 28مه د اټومي بټې مرکز ته لنوتو ډډه وکړه، خو د ادارې دانه دی ویلي چې د څارونکو سره سمندلې دي. او ټاکل شوې ده چې سار لننه د اوکراین حکومتي ځواکونه روسي پلوه بیلتون غوښتون کې د اوکراین په ختیځ کې د نان پیس پسیمه کې یو کلی خپل ځواکونه شاته کړي. لدې سره دا هیله پیدا شوې چې دا وګد خونړی بحران د پای ته رسیدو لور ته ورنږدې کیږي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون وویل چې دواړه لوري به خپل ځواکونه د شنبې په ورځ ماسپښین وروسته په شا کړي. په دې اړه روانه اونۍ موافقه شوې وه څو د 15 کلنه لانجه ختم شي. د موافقې له مخې حکومت او بیلتون غوښتونکو منلې ده چې د زولوت او واسره نږدې د پیتروویسک په سیمو کې دواړه لوري خپل ځواکونه سره لري کړی څو اعتماد رامنځته شي او د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني ترمنځ یوې سرمشریزې ته لار هوار کړي. د دې سرمشریزې لپاره چې تمه ده د اوکراین د شخړو د هواري لپاره جوړ شي تر اوسه نیټه نه ده ټاکل شوې.
خبرونه مولا آزادې رادیو اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ځینو ولایتونو کې د شاوخوا 8000 انتخاباتي محلونو د رایو د بیا شمیرنې لپاره د تخنیکي وسایلو د لیږد لړۍ پیل شوې ده. د دغه کمیسیون د دارلنشا مشر حبیب رحمان ننګ نن از رسنیو ته وویل
نن رسمان دغه پروسه تیر شپه د کمیسیون دی یو رسمي مکتوب په اساس باندې چې موږ ته دارلنشا ته راغی موږ دغه پروسه شروع کړله او نن به ان شاء الله ټول هغه مواد د بشمارې لپاره حیات چکم ته انشوه ده او دا به ولایتو ته ځي.
په دې اړه به د یاد کمیسیون د مشر هوا علم نورستانی سره یو مرکه هم واوري. د پکتیکا د بارمل ولسوالۍ کې امیشت کډوال افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو څخه غوښتنه کوي چې له دوی سره د ژمنې سوي مرستې ترسره کړي. نور راپورونه هم لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو او دوته بلنه درکوم. وزو ته خبرونه د سر موضوع د موضوع ته دوستانو لکه چې مخکې ویل چې د انتخاباتو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ځینو ولایتونو کې د شاوخوا 8000 انتخاباتي محلونو د رایو د بیا شمیرنې لپاره د تخنیکي وسایلو د لیږد لړۍ پیل شوې ده. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار رحمت افغان د کابل استودیو سره سره دی. افغان صاحب که زما اواز اوري تاسو خبرونه ته شرغله سویم تاسو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلي وای نن په دې اړه نور څه جزئیات شته؟
فریباچانه ورسته له یو څو ورځونه انتخابات خپلواک کمیسیون په دې وتوانید چې ولایتونو ته د شاوخوا 8255 محلونو د بیا شمیرنې تخنیکی موادو بستبندی لړۍ پیل کړي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د دلنشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د دغه مراسمو په ترڅ کې خبریالانو ته وویل چې په کم موده کې دوی پلان لري چې دغه محلونه بیا وشمیري.
موږ دغه پروسه شروع کړله او نن به ان شاء الله ټول هغه مواد د بشمارې لپاره حیات چکم ته انشوه ده او دا به ولایتو ته ځي او کوشش دا ده چې ان شاء الله په کم وخت کې موږ هغه محلات چې بشمارې ته تللي دا په ټول افغانستان کې موږ بشمارې ترسره کړو او د هغې نه وروسته سپینې او تورې رایې سره جدا کړو تر څو وکولی شو د افغانستان د خلکو لپاره ابتدایي نتیجه په ټول شفافیت سره موږ اعلان کړو.
همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې زیاتره دغه مرکزونه په کابل، کندهار، ننګرهار، بغلان کې دي چې دوی هڅه کوي د عقرب د درویشتمې نیټې ته چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلو وروسته لومړنۍ محلویش ته اعلان کړي. دغه انتخابات دغه اقدام یو لړ غبرګونونه هم له ځان سره درلودل. د دولت جوړونکي ټیم ناظرینو په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه یو ښه اقدام ده او کولای شي د لومړنیو پایلو چمتووالي ته مرسته چمتواله ته مرسته وکړي. خو برعکس د ثبات هم پالنه ټیم له دغه کار سره پریکړونه اعلان کړه ویل ترڅو پورې چې د دوی په دې موضوع باندې روښانه نشي دوی نشي کولای چې ناظرین ولایتونو مرکز کابل هم دارنګ د دغه محلونو د بیا شمیرنه ولګي. خو په ورته وخت کې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې شاوخوا 150 ملي او نړیوالو بنسټونو خپل ناظرین د بیا شمیرنه بهیت را لګلی. فریبا جن د په سال کې د چې له څو ورځو راهیسې په کمیسیون کې په دې اړه باندې جنجال او بل اخر تیر شپه د انتخابات خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه چې دغه بیا شمیرنه لړۍ به پیل شي. بله فریبا جن.
بله ډېر زیات مننه کوم رحمت افغانو. دوستانو تاسو هم واوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ځینو ولایتونو کې د شاوخوا 8000 انتخاباتي محلونو د رایو د بیا شمیرنې لپاره د تخنیکي وسایلو د لیږد لړۍ پیل شوه. دغه ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستاني تیر ماښام ازادي رادیو ته ویلي وایي چې کمیسیون د بایومتریک معلوماتو نه لرونکي رای باطلې مني، خو د دې خبره دا رای باید لومړی وکتل سي. له میرمن نورستاني سره زما همکاري ملالې بشیر مرکه کړې ده د مرکه په ګټه وو.
مونږ نو شو کولای چې د لویه پروسه چې د افغانستان سرنوشت دی دا وزنډو، ځکه چې مونږ بیا د افغانستان خلکو ته ورکون کې است. موږ دی وته ویل چې زمنګ د پاره معتبر رائے د بایومتریک رائے دی. موږ د بایومتریک رائے نه یو ان چملری نوزو، اما باز شماری او بیا لیدنه صندوق ته مراجعه د بازو محلات لپاره ضرور ده. هغه کمی ارقام چې 2000 چې دی ور باندې اعتراض لري دا باید یو ځل ولیدل شي، یا د اقل سبا به 2000 نفر به راځي وای به زما رایه تاسې څه کړله. ولو که دا په هر شکلي که بایومتریک وه، خو هغه د بایومتریک رای به یا د کیو آر کوډ ریډر موږ لرو په هغې اساس به شناسایی شي، او که یا نه نه باطلې به یي چې تصدیق د بایومتریک ونه لري موږ هغه باطلو.
نورستاني صاحب، ستاسو د خبرو څخه موږ دغه هدف اخلو چې تاسو به حتمن پر خپل ټاکلي وخت باندې د دا ځل نتایج اعلانوي. بل پښتنه مې دغه ده دغه پښتنه باید درڅخه وکړم چې د کوم ټیکټ د کومو کاندیدانو کسان ډیر ټینګار کوي چې باید دغه صندوقونه له همدې ځای څخه د رایې باطلې اعلان سي.
ثبات هم گرایی حزب اسلامی او د نبیل ټیکټ، خو د نبیل ټیکټ من سره لانه ده ناست عملی نه دی ویلي، او حزب اسلامی او همگرایی دا دو ټیکټونه دیو بیخي همغږي باندې ویل چې یو د بل خبره تاییدي.
او نړیوال ناظرین آیا ستاسو سره پر دې مورد، یعنی په دې اړه ستاسو سره توافق لري؟
زمنګ باندې مللي کمشنران موږ ته وایي چې تاسو مستقل کمیسیون یاستئ، تاسو ځانته قانون لري، طرز عمل لري، لایحه د وظایف معلومه ده، نو دې ته هغه د بلنه ورکوي. دی ورځي تاسو د برنامې رګوري دی چې بایکاټ کوي، نو د بایکاټ په خاطر باندې کتاسې پروسه ځنډوي. فکر کوم چې یعنی هغه وایي چې د خپل دندې په مقابل کې یعنی هغه کوي خپل دندې، یعنی تاسو باید سرته ورسوئ.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی و.
ازادي راډیو لوونه تر و
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 صفه پټول هیواد کې صفه وځي اوریدل سي. ورځو پکتیکا ولایته د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ کې میشت کډوال له افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو څخه غواړي چې له دوی سره دې ژمنې سوي مرستې وکړي. بلوریته د پکتیکا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طبیعي پیښو او جګړو له زیانمنو کورنیو او وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو بهیر پیل کړی دی، او یادې مرستې به په بارمل کې وزیرستانیو کډوالو ته هم وویشل سي. نجیب الله الخیل په اړه تفصیل راکوي.
د پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت او نورو مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي. دوی وایي په دې وروستیو کې خوست او د پکتیکا په ارګون کې کډوالو سره د ژمنیو توکو مرستې وشوې، خو بیرمل کې چې د وزیرستانیو کډوالو ډیری کورنۍ میشتې دي مرسته نه ده شوې. هغوی یاد ستونزې د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو سره د تلیفون له لارې شریکه کړې. هغوی ویل په بیرمل کې له اورښتونو سره هوا سړه شوې او دوی د خوراک پوښاک او د اوسېدو لپاره د خیمو په ګډون نورې اسانتیاوې نه لري.
کاروبار نستا خال در مزبرای سره مخمخ تا من صابو غا دونو بورای کې پاتین زو زرا دی پای دونو بغا خال ته دغه مخانه ان کی نمبرس کې وی اغه امیر نه باندې شوی دی نو دا غښتنه کی چې مشره کی مخارکی نو وادي بابا ملال سی نور کې سمرا امرت ته نور په هوا دینه کې وی زاغا باندې ستا ملال
د پکتیکا په بیرمل کې دوه نور وزیرستاني کډوال هم وای جمع راغی خودوی سره نمرستی کیږي او نه دوی د پخاک وسایل او د اوسیدو ځایونه لري.
زر احمد شاہ خبر کم د شمالی وزیرستان سوال و سیدین کیم چوڑا رو غای نم رست کا نہ چاچی نہ خیمہ سا زر زمان خبر کم د برمل ول سوالی نہ می صدا تکلیف ہے پر برمل کے درمیا سے سی سال ور میں سے می سمرا سنا درو غلی غستانہ دا کوي سے می تا مرسا ملاش ارامیاز دونا ملویزی پیسے ملویزی خیمہ ملویزی می صدا تکلیف ہے.
بلدوری ته د پکتیکا چارواکی وایي چې د طبیعي پیښو پر ضد ریاست، کډوالو چارو ریاست او بیلابیلو هغو مرستندویو ادارو ته چې هغوی په بیړنیو حالاتو کې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي دنده ورکړل شوې چې د دې ولایت په ټولو سیمو کې له طبیعي حوادثو او جګړو له زیانمنو کورنیو سره په خپل وخت مرستې وکړي. د پکتیکا د والي ویان زیار خان یاد په مشخص ډول د یاد ولایت په بیرمل ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوالو سره د مرستو په باب وویل چې د مرستو په دې بهیر کې هغوی هم شامل دي.
بیرته راستنېدونکو دپاره او د کډوالو دپاره خصوصا د ډیورنټ لاغې غاړې چې کومې زیانمنې شوې کورنۍ راغلي دي دا ټولې دلته ولایتي ادارې کې بېلابېلو هغه ادارو چې اړوند دي او بېلابېلې هغه مرستندویه ادارې چې ورپورې تړاو لري هغوی مشخص کړي دي او په دې اړه اقدامات دي.
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2016 زیږدیز کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان پکتیکا او خوست هم زرګونه کورنۍ راکړه شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کړې بېرته ستنې شوې، خو لا هم د هغوی زرګونه کورنۍ په همدې سیمو کې میشتې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غلا ذاتي راډیو ورې دوستانو الکسی مخکمو په راپور کې ووریدل افغانستان نه یوازې د هغو کډوالو چې له بهر راستنیږي د هغوی کوربه دی، بلکې په کور دننه هم د یو شمېر هغو کډوالو چې یا د جګړو له کبله زیانمن شوي دي او یا هم د طبیعي پیښو له کبله ځپل شوي دي او دوی خپلې سیمې بدل کړې دي د دغه سی کډوالو کوربه دی. بل خو په ننګرهار ولایت کې ورځو چې دلته د کډوالو وضعیت څنګه دی، ننګرهار والی وایي چې هغه سیمو ته چې د طالبانو او داعش ډلې له وسلوالو پاک سوي دي د کورنیو بې ځایه سویو ستنېدل روان دي. شاه محمود میاخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ننګرهار په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو له پیل وروسته بې ځایه سوي کورنۍ له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. له شاغلي میاخیل سره د مرکه احمد تکل کړی ده. د ننګرهار والی د مرکه په پیل کې د سیمو یادونه وکړه چې اوسېدونکي د جګړو له کبله په ډېر شمېر بې ځایه سوي دي.
د نګرار خو تقریبا په دې ټولو سیمو کې داعش ان نفوذ درلوده او د دې ترڅنګ دغه ولسوالیګانې چې کوم یو دي چې هغه د نازیانو ولسوالی و، د اچین و، د هسکی مینې سپینګر ولسوالی، پخپله شینوار، غنیخیل، د کوټ سیمه چې هلته زیات مومندي او همدارنګه د چپریهار په سیمه کې، یعنی تقریبا دغه واته ولسوالیو کې داعش نفوذ درلوده او د دې وو هغه خلافت خراسان مرکز په چین کې په بندر کې چې تاسو ته معلومه چالتا د بمونو مور مې استعمال شول. بیا تقریبا دا یو کال کېږي چې د دې په مقابل کې عملیات په مختلفو ولسوالیو کې شروع شول. د دې ورادي والته هغه ټول د منځه لاړول. حتی د هسکې مینې مکاتب تاسې به کتلي د دې کال په پیل کې، یعنی درې کاله بند و هلته، هغه مکاتب سږ کال بیا شروع شول. نو مختلف دغه ځایونو کې نو پوره رقم د مساحت به راته نه وي معلوم، خو ولسوالیګانې دا دي.
مونږ ویلی شو چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې هغه جنگي ماشین ویجاړ شوی دی،
تقریبا هغه تهاجمي عملې زیات خودکش عملې به چې دي وکړلې، موټر بم دا شیان ټول له منځه تللي دي. اوس د دې وو هغه نهایت قوت چې پاتې دی، هغه دوه کسه درې کسه پنځه کسه چې هغه متواري دي، یا د تیښتې په حال کې دي، یا په بعض ځایونو کې پټ شوي، یا بعضې کسان یې اخوا ته واوښتل تیراته. او تر اوسه پورې چې کوم پلان مونږ عملي کړی دی، په تېرو اته نهه میاشتو کې د لالپور نه شروع کړی ده، چپیارم پاک سرخرو د سیمې چې هغه هم د طالبانو موجودیت ډېر کلونه هلته وو، هغه له منځه لاړو هلته. نو اوس ننګرهار تقریبا 95% د طالب و داعش د ټول پاک شوی دی، یوازې د حصارک ولسوالۍ پاتې ده، او یو څه سیمه په خوږیانو کې، او دغه د سپین د غره په لمن کې دوه درې نقطې دي چې هغې ته هم پلان لرو په خپل نوبت سره هغه عملي کوو.
که په رښتیا د داعش ډلې جنگي وړتیا له منځه تللې وي، په دې کې اصلي رول د افغان ځواکونو د عملیاتو او که د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ خپل منځي نښتې؟
مونږ چې کله عملیات د داعش په ضد باندې شروع کړل، د دې نه مخکې مونږ د شیرزاد په ولسوالۍ کې عملیات وکړل. اول ته طالبان نفوذ درلود، نو کله چې طالبان باندې مونږ حمله وکړې، داعش هغه ځای کې قوي شو، یعنی طالبان تقریبا تر شیرزاد پورې سیمې د وزیرو تنګین نیولې، او تر زاویې پورې دا سیمې ونیولې، حتی د شیرزاد ته یعنی داخل شول، دوی ورسره مقابله نشول کولای. نو بیا مونږ د یو منی هوایی حمله مونږ امنیتي او دفاعي قوتونو او هم د آرس قوتونو د وزیرو تنګي په سیمه کې د اګام په تنګي کې په دې باندې حمله وکړلې، او بالاخره زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه بندر سیمې ته لاړو. هلته مونږ دایمي پوستې جوړې کړلې، د دې خلافت مرکز د منځه لاړو. نو دا د امنیتي او دفاعي قوتونو برکت دی او د ولس حمایت دی.
دغه وسلوال ښاغلی میاخیل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ځبل کیږي او یا په شا کیږي، دوی چیرته ځي؟ داس خو به نه وي چې د ننګرهار شاوخوا سیمو ته عقب نشینی کوي.
نو تر کوم حده پورې چې موږ ته معلومات دي، یو تلفات هم زیات ورکړي دي، زیات کسان تسلیم هم شول، او یو تعداد د دیو د ورغزو اخوا ته سیمو ته اوښتي دي، یا د پالچنار طرف ته. نو په دې خاطر باندې په د ننګرهار په جغرافیه کې دیو موجودیت مخ په ختمېدو دی. نو طبعا دا خو یو اوږده مبارزه هم غواړي، چې هغه فکر د دیو چې کوم یو دی هغه هم باید له منځه لاړ شي، ځکه داعش خو مطلق بهرنۍ پدیده ده، د افغانانو د کلتور او د افغانانو د رسم و رواج او ولس سره کوم خاص دغه نه لري اړیکې. نو زیات بهرني کسان هم پکې وو، ځکه چې دا څه کسان چې تسلیم شول د مختلفو ملکونو دلته پکې وو، او هغه مونږ میډیا ته وښودل. نو په دې خاطر باندې که یو کس نیم داخل د افغانستان کې نورو سیمو تللی کېدای شي، اما په صورت عمومي د دې قوت په دې ځایونو کې د منځه تللی دی، یا تسلیم شوي دي، یا له منځه تللی دی، یا د پولې نه اخواته د ورکزیو دې سیمو ته تللي دي.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې وایي هغو سیمو ته چې د طالبانو او داعش ډلې له وسلوالو پاکې سوي دي، د کورنیو بې ځایه سوي ستنېدل او روان دي. دوستانو، د افغانستان اړوند موضوعاتو ته به بیا راوګرځو. اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران لخوا د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د یوې کارکوونکي نیول کېدل غندلې دي. مایک پومپیو پرون وویل چې دا یو ویرونکی عمل و چې د توجیه وړ نه دی. اجمل اند موضوع تعقیب کړی، هم د اوس سره په سټوډیو کې دی انصاف خبرونه تشرغلی. د مایک پومپیو د څرګندونو د جزئیات مخکې به کدار توې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کومې پیښې ته اشاره کوي.
ډیر مننه فریبا جانې. اصلا د ریپورټونو مخې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې وغړي د لند وخ په مخه تیرونه لې ایران څخه لوتلو معنی شو. د ایران د اټومي انرژي ادارې بیا د پنځشنبه په ورځ ویل چې د یوې څارون کې باور لیکي ورسره تر دې وګرځو چې د نتنز اټومي بټۍ مرکز ته د نوټو پر مهال د خطر زنګ وشنګي دولې له دې سره د اندېخنې پیدا شوې چې خی مشکوک څور سره وي. د ایران اټومي انرژي ادارې د ویلي چې د میرمنې تر دې وروسته د اکتوبر پاتې وشتمه د اټومي بټۍ مرکز ته د ننوتلو اجازه ورنکړل شو. خو دې ادارې دا نه دی ویلي چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له دې مفتش سره یې څه موندلی دي.
بله، نو اوس که د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه راته وایي چې دوی څنګه څه خبرګون ښودل؟
خپله د نړیوالې اتومي انرژي ادارې په دغه پیښې باندې تر اوسه پورې ډېره تبصره نه ده کړې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو شدید بیان کې دا پیښه سخته غندلې ده، د غیر قانوني بللې او همدارنګه یې ظالمانه بللې ده. پامپیو ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه په ایران کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څارونکو د هڅو بشپړ ملاتړ کوي، او دایم ویلي چې دوی دې ته اندېښمن دي چې د ادارې سره ایران سمه همکاري نه کوي. په بیان کې وړاندې راغلي چې تهران باید د اټومي انرژي د نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې پرته له خنډ او ځنډ څخه څارنه وکړي او په دې برخه کې د ورته ستونزې نه جوړي. دا په داسې حال کې ده چې ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو د 2015 کال تړون وروسته لاغې کمزوری شو چې امریکا ترې ووتله، او خپله ایران هم ورته خپل تعهدات او ژمنې کمې کړې دي.
ډېره زیاته مننه کوم اجمالا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو ویب سایټ ته هم لاړ سي، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس په یو بل د افغانستان اړوند موضوع راوخلو. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره جوګي ماشومانو ښوونځي ته د تلو اجازه پیدا کړه. د افغانستان د پوهنې وزارت جوګي ماشومانو ته د زده کړې د زمینې د برابرولو خبره داسې مهال کوي چې جوګیان له هم افغاني پیژندپاڼې نه لري. دغه پریکړه د ازادي راډیو د راپور وروسته وسو چې څومره مخکې د جوګیانو په ژوند جوړ شوی و. سیل ناجیا صفایرا کوي.
جوګی ماشومان به لدی ورسته خوانځه یو تزي. د پوهنې وزارت د پریکړه د ازادي راډیو د یو سیرنیز ریپورت ورسته وکړه. د پوهنې وزارت ویاندی نوری نزهت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې سرپرست وزیر تیرونی د جوګیانو خیمه ته ورغی او ورسره شمنه وکړه چې جوګی ماشومان به تر دې ورسته خوانځه یو تزي. دا وی من پریکړه کړی چې د جوګی ماشومانو د خونې او روزنې لپاره اقدام وکړو. په دې اړه د پوهنې وزارت یو سلاکار ته دنده سپارل شوې وه چې بشپړ معلومات وکړي او یو جامع راپور برابر کړي. دا ریپورت چمتو شوی او له جوګیانو سره خبرې هم شوې. کومې ستونزې چې لري هغه پیژندپاڼه ده. هیله مند یو چې دغه ستونزه هم هواره شي. د تابعیت تذکرو نه لرل، بې وزلي، د سرپناه نشتوالی او له زده کړو بې برخې پاتې کیدل د جوګیانو هغه ستونزې دي چې د ازادي راډیو د تیرې میاشتې په ریپورت کې ورته ځای ورکړ شوی و. 14 کلنه الهه وایي ښوونځي ته د تلو لپاره ورځې شماري. زه اوس ډېره زیاته خوشحاله یم چې تر دې وروسته به ښوونځي ته ځم. تر دې وړاندې خپه وم چې نالوستې به پاتې شم. اوس به درس وایم او راتلونکي کې به ډاکټره شم. جوګیان له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له تاجکستان افغانستان ته راغلل. جوګیان وایي له آره د تاجکستان له کولا برغلی او له کلونو راهیسې په افغانستان کې میشتي. جوګیان سنی مذهب مسلمانان او په ملیت تاجک دي چې په دری او د جوګیانو په لهجه غږیږي. له جوګیانو د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه نه ده شوې او له همدې وجې نشي کولی چې د تابعیت تذکرې واخلي. صابر کولابي په کابل کې د جوګیانو د یوې سیمې وکیل دی. دی وایي اکثر ماشومانی د پیژن پانی د نلرلو له عمله د خوانزي بی برخې دي.
جهان سپاس از رادیو آزادی میکنم. مسئولین خبر کدن
د ازادي رادیو مننه چې مسولین را خبر کړل. د پوهنې وزیر زموګلیدو تراغه له موږ سره ژمنه وکړه چې خونځه برا جوړوي. تر څلورم ټولګي پورې بس د کوونکو درس وایي او بیا بنور خونځه او تلاره پیدا کړي. هله مند یو چې زموګ د ماشومانو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
مشکل مو حل میشیم.
خو ولسمشر غنی تیر کال فرمان ورکړ چې جوګیانو ته د تابعیت سند ورکوي. خو د صابر کولابي په وینا یو شمیر دولتي ادارو ته تللی خو لا هم ورته د تابعیت سند نه دی ورکړ شوی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونز.
اټس ا هورابل امبارسمنت تو اور کانتری. in dealing with the migration crisis.
La dushambe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna taso da nari la muhimu pesho khabrawi. دوستانو مننه کوم چې زموږ خبرونه را سره اوري او د خبرونه مو هم تر دې مهاله را سره اوریدلې د کوم نه اوریدلې او غوړي تکرار واوري یا راپورونه او خبرونه مو ولولي د ازادي رادیو ویب سټ ولر سي azadiradio.com یا azadiradio.org پته ده او د غرز خپل رادیو هر ورځ د سهار لوبجو د ماشم تر لوبجو پر منځنۍ صفاد ولس شپښنوي